د څلورمې نیټې تر خونړیو چاودنو وروسته چې د بیروت په بندر کې وسوه، په دغه هیواد کې د حکومت پر ضد د خلکو پراخ اعتراضونه پیل شول. په هغو چاودنو کې چې د بیروت ښار یوه برخه یې ویجاړه کړه، لږ تر لږه 160 کسان ووژل شول او څه باندې 6000 نور ټپیان شول. نږدې 3000 نور کسان بې کوره شول. ویل کېږي نږدې 3000 ټنه امونیم نایتریت چې له 2013 کال راهیسې په یوه ډیپو کې په ناخوندي ډول ساتل کېدل، د اور لګېدنې له کبله وچاودېدل. د دې چاودنې مالي زیان له 10 تر 15 میلیارد ډالرو اټکل سوی دی. د لبنان ډېری خلک سیاسي مشران تورنوي چې د 3 لسیزو راهیسې واکمن دي، خو د غفلت په نتیجه کې خلک قربانۍ ورکوي. په تېرو 3 ورځو کې اعتراضونه پراخ ول او خلکو شعار ورکوي چې حکومت فاسد دی او باید حساب ورکړي. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب د حکومت د استعفا د اعلان پر مهال وویل چې دوی له هغو کسانو چې د بیروت په ډیپو کې د چاودیدونکو توکو په ساتلو کې غفلت کړی حساب غواړي. تمه ده اوس په لبنان کې بیړني انتخابات وسي. لسګونه کسان د پراخو اعتراضونو پر مهال د پولیسو لخوا په ربړي ګولیو ټپیان شوي دي. په لبنان کې د تیرو 3 ورځو مظاهرې د تیر کال د اکتوبر راهیسې تر ټولو پراخ اعتراضونه ول. هغه مهال زرګونه کسان د اداري فساد او د حکومت د ناسم مدیریت له کبله د څو اونیو لپاره د بیروت لارو کوڅو ته راووتل.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو د ازادي رادیوي مجلې د نننۍ غني اوریدو تر بولم. په فنکار برخه کې د تکړه ممثل جاوید عابد سره د هغه په هنري سفرونو غږیدلی یو.
زه هم په همدې نظر یم. زموږ د هنر خصوصا د تمثیل په برخه کې خو استلا ده وایي چې کله تاسو نمایش وړاندې کوي نو لومړی د نمایش متن وخوري، هضم یې کوي، د وجود رګ رګ ته یې واستوي او بیا یې په ټول ځان وړاندې کوي.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه ویده وګړي واوري.
د کلي مشر وویل، په دې بوډۍ څه کوي؟ دا حکومت پیغله هم نه ده چې کوم زلمی ته یې نه کاکړي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
اروخات سلیمان لایق یو نامتو شخصیت، پیاوړی شاعر او ادیب او مطرح څېړونکی لیکوال چې په پښتو او دری ژبو یې ډیر اثار لیکلي او چاپ شوی دی. د افغانستان او بیا د نړۍ په کچه څو مهمه ادبي جایزې هم اخیستې دي. اروخات سلیمان لایق په 1913 د اکتوبر په 12مه نیټه د پکتیکا ولایت د خرنی خار په ایمنی خیلو کې د نړۍ تاسرګي پرانستي. د 2019 کال د سپتمبر په 15مه د یو ځانمرګي بریټ پترڅ کې زخمی شو. نوموړی د درملنې لپاره جرمني هیواد ته لاړ او تر اوږدې درملنې وروسته د لوی اختر په لومړۍ ورځ د نوی کلونو په عمر مړ شو. لومړنی زکری د کابل په حبیبیه لیسه کې او وروسته بیا په 1935 کال د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي څخه فارغ شو. سیاسي او ادبي خاوند لیکوال او سیاستوال و. د اصلي نوم غلام مجدد دی. د لایق پلار له مجددي حضرات سره د ارادت لمخي د غنوم د تبرک لپاره خپل زوی اخیو. د هاشم خان د حکومت پر مهال د سلیمان لایق پلار نظر بند شو. په 1911 مریز کال چې لایق د مدرسې ورستنه ټولګه پایت ورساو، د مدرسې زکونکو د ادارې د زینو زیاتیو په وجه د لایق په مشرتابه احتساب وکړ. دا د لایق لمړنۍ سولیز مبارزه و چې پیل یې کړه. لدغه احتساب ورسته محکمه پریکړه وکړه چې لایق له کابل څخه باید وشړل شي. خو د هغه د پلار او یوشمیر نورو مشرانو په ملاتړ بیرته پاتې شو. لایق د سیاسي کارونو سره سره د پښتو او دري ژبو په ادبیاتو کې هم قلم چلولې. په دې توګه نه یوازې د افغانستان په سیاسي چارو کې ښکېلو، بلکې د افغانستان په ادب کې هم ځان آزمویلې او ځانګړي انقلابي او حماسي شاعري کړې. کله چې په 1911 مریز کال چې د ډاکټر نجیب واکمنی پای ته رسیږي، په هیواد کې جهادي تنظیمونه واک ته رسیږي، لایق لومړی د څمکنیو سیمې او بیا له هغه ځایه د پېښور مشهور سیاستوال عبدالولي خان دیرې ته 400 ته ولاړ. هلته یې له عبدالولي خان نه د څه مودې لپاره پناه وغوښته. ولی خان له پاکستانی حکومت څخه له د سره د نغرز غوښتنه وکړه او پاکستان شرط کې خود چی لایق به نه سیاست کوي او نه به نورو پارونکو ربړو سره کار لري، یوازې به ژوند کوي او غلب کینی. لدی وروسته اروپا ته ولاړ او هلته میشت شو. کله چې د ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ په افغانستان کې موقت اداره جوړه شوه، اکاډمیسن لایق بیرته راوګرځید. اروخات لایق یو شمیر چاپی آثار لري، چونغر، کیګدی، یادونه او درمندونه، بادبان، قصه او افسانی، د اباسین سپیدی، شپلی، د پښتو لنډیو یو تحلیلی رساله، سپرغکی، ساحل او یو شمیر نور آثار لیکلي دي. د رادیو مجلې نننې غنه د اروخات سلیمان لایق په نوم پلو او په پل کې امریکا ته ځو. په امریکا کې ویلی کوالی بیکی فیلد د بیلا بیلو خزو پر ژوند یو کتاب خپور کړی دی. په دې کتاب کې د یوې داسې افغاني کیسه هم شامل ده چې د پولیو له کبله له کوچنیوالي دواړه پښې فلج شوې دي. د افغان مېرمن محبوبه اخترزاده نومیږي چې اوس مهال د امریکا په واشنگټن ډی سي کې د سافټویر انجینر ده. ملالی بشیر له محبوبی اخترزاده سره د دې کتاب په اړه خبرې کړې او په سر کې د کتاب د موضوع په اړه پوښتلې ده.
دې کتاب مو خزیاته را څنګه مهاجرین افغانستان نه یا نور هوادونو نه امریکا ته راځي، کوم ستونزې ګالي، پات کوم پروګرامونه نه مخکې لاړ شي او سمره سیستم سره نه بلد دي، ژبه سره فرهنګ سره نه بلد دي، نو دا ټول تصویر ترایست دي.
آیا دا کتاب په پښتو او دری هم خپور شوی دی که یوازې په انګلیسي دی؟
دا کتاب په انګلیسي کې لیکل شوی دی، هغه ځکه چې زیاتره خلک په انګلیسي پوهیږي او غوښتل چې دا کتاب په هغه کې ولیکي. تر اوسه خو داسې کوم تصویر نشته چې په پښتو یا دری کې ترجمه سی، او ما خپله قصه، شخصي خپله قصه چې مې په دې کتاب کې لیکل شوې ده، دغه زکولې شم چې پښتو باندې ترجمه کوم، تر څو چې زمون خپل هیوادوال یا نور هغه خلک چې علاقه لري یو بلګه دې کتاب ولري.
په دې کتاب کې ستاد کیسې یو برخه اوریدونکو ته ولولي.
زما د قصې یو بخش چې زبا تاسو ته دی بلګ پټاول وړاندې کوم، هغه دا دی چې په افغانستان کې ښوونځي ته تلل زما د پاره ډیر ګران وو او هغه امکانات ورته ډیر کم وو. نو کله چې زه امریکې ته راغلم بیا زما د پاره ډیر زیات امکانات ول دي، که خو هیڅ شک نه وو، خو ژبې د کورنۍ لريواله، دلته ژوند پیدا کول، دلته په ایالاتو کې ژوند پیدا کول او هغه باندې هغه معیار باندې ځان جوړول، دا زما د قصې بعض بیلګې دي چې ما په دې کتاب کې وړاندې کړي دي، او دا مې کمپیرسن یا مقایسه کړي دي چې ژوند په افغانستان کې هم دومره اسانه نه وو او په امریکا کې هم نه ده، خو امکانات زیاتره. چې زه همیشه دا په خپل انټرویو کې وایم چې امکانات دلته زیات وو او ما وکولای شي چې خپل پرمختګ وکم.
د دې کتاب ځانګړنه څه ده؟
د کې یوازې دی یو ټیپیکل یا د سپین پوستا امریکایي ژوند نه دا وړاندې کړي، د کې د افغان ژوند خبره کړي، د کې د نیپالی ژوند خبره کړي، د کې د پاکستانی ژوند خبره کړي، د کې د میډل ایست خلکو ژوند خبره کړي، او دا ټول هغه خلک دي چې په امریکا کې ژوند کوي او هغه د نور هوادونو راغلي دي تر څو وکولای شي چې دلته ژوند جوړ کړي. آیا بعضو یې پکې ښه ژوند درلوده؟ او بعضو یې پکې ښه ژوند پیدا کړی دی، تحصیل کړی دی، وظیفه لري، ښه کاله دي، بعضې دته موافق شوي نه دي، بیرته په خپل وطن شکر باسي، غواړي چې بیرته خپل وطن ته لاړ شي. نو دې کې ډیر زیات هغه بهرنی تصویر ډیر ښه وړاندې شوی دی.
ته په خپله پر کومو موضوعاتو لیکل کول غواړې؟
زیاتره چې زه غواړم د څه په حق ولیکم، هغه به د ښځو حقوق یا د تعلیم حقوق یا هم د انسانیت، یو زیاتره د انسانیت په حق لږ غواړم ولیکم چې انسان خپل په خپل ذات کې څومره مهمه ده او څومره کارونو طاقت لري او څومره کارونه ترسره کولای شي.
سلیمان لایق د پښتو ژبې هغه حماسي او انقلابي شاعر دی چې شخصیت یې په دوو برخو ویشو، یو یې سیاسي او بل یې ادبي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ رئیس ډاکټر عبدالظاهر شکیب او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنوال ډاکټر بریالی باجوړی د اروخاد اکیډمیسن سلیمان لایق په ژوند او هنر غږیږي. ډیره مننه جناب استاد چې خپل قیمتي وخت راتراک د ادبیاتو د پوهنځي دی استاد او بیا دی و ادب پو په توګه ستاسو پیژندنه لایق صاحب نه څو
لایق دی پښتو او فارسی ادبیاتو د معاصر دورې یو برجسته لیکوال او شاعر دی چې د هغه شاعرانو څخه دی چې د واقعیت په شعر کې هم د شکل په لحاظ او هم د محتوا په لحاظ بدلون راوستل. په دې معنی چې مثلا لایق یو له هغو لومړنیو کسانو څخه دی چې دا د شعر شکل ته تغیر ورکوي، یعنی هغه پخواني قالبونه نه راوځي او نوي طرز شاعري کوي چې هیڅ په زړو قالبونو پسې دومره چلال نه ګرځي. دا یو ډیره مهمه خبره ده. او بل مهمه خبره دا ده چې د مضمون په لحاظ نوي مسائل په شعر کې داخلي. مثلا لا چې موږ ورته مترقي ادبیات وایو، دا په منظم ډول په شعر کې په افغانستان کې یعنی د لایق د شعر په شروع کېږي. دا طبقاتي شعر چې ورته وایو، دا د لوړې طبقې او د ټیټې طبقې ترمنځ چې خبرې کېږي او کوم کشمکش چې روان دی، یا د ولسونو په اړه، یا د بزګرانو په اړه، دا د لومړي ځل لپاره د لایق په شعر کې رامنځته کېږي او په ډېر ښکلي هنري شکل باندې، یعنی نه داسې چې د شعار په ډول وي.
استاد کله چې د لایق سره په اړه بحث کیږي نو د دوو شخصیتونو په اړه موږ معمولا غږیږو، یو سیاسي شخصیت دی بلې هنري او ادبي شخصیت دی. د لایق صاحب هغه سیاسي هویت، سیاسي شخصیت په ادبیاتو د په تخلیق کوم تاثیر کړی؟
طبیعي خبره ده چې هر شاعر ځانته یو مفکوره لري، ځانته یو ایدیالوژي لري، او کوم مشخص ایدیالوژي مونه لري، ځانته په خپل شعر کې، په خپل هنري اثر کې ځانته یو پیغام لري. او لایق خو به د دې وطن یو سیاسي شخصیت و، یو ایدیالوژي خاوند و. او زه فکر کوم دا د یو شاعر لپاره، د یو معاصر شاعر لپاره چې هغه د خلکو لپاره غږ وچتوي، د خلکو د برابرۍ خبره کوي، دا کومه ګناه نه ده. او همدغه مفکوره د شاعر او همدغه پیغام د شاعر دا د یو هنرمند هنری اثر ته ښکلا ورکوي. نو که دغسې د ولس لپاره، د هیواد لپاره او د هیواد د ګټو لپاره کوم غږ نه وي، نو خو بیا باسې خبرې وي، بیا باسې د الفاظو د ښکلا برجونه وي. شعر او ادب او سیاست دا ځینې خلک جلا کوي، خو دا نه جلا کېږي، ځکه چې د شعر او د ادب یو اړخ یې همدغه ښکلا او هنر دی، او بل اړخ یې همغه مفکوره او پیغام دی د یو شاعر او د یو لیکوال چې هغه پکې انعکاس پیدا کوي. نو زه فکر کوم چې دا دواړه یو د بل مکمل کوونکي او بشپړ کوونکي دي. یعنی دا او که چېرته مفکوره یا خپله ایډیا ته په ډېر شعاري ډول او په وچ او په زور پکې ورنه راباسي، البته هغه ادب نه دی. مګر که ته دومره مهارت ولري چې خپل مفکوره په ډېر عالي شکل په شعر کې یا کیسه کې زده کړي، دا هنر دی. او هر شاعر او هر لیکوال یو د ځان سره یو پیغام لري، که دا شعوري که غیر شعوري، خدای خلکو ته یو پیغام رسوي. نو زه فکر کوم چې د لایق سیاست په شعر دومره اغېز به نه وي کړی، ځکه چې موږ کله چې د لایق نوم اورو، د ده د سیاست نه مخکې د ده هنر زموږ مخې ته ودرېږي، د ده شعر زموږ مخې ته ودرېږي، د ده کیسې، داستانونه، ناول، دا شیان زموږ مخې ته ودرېږي. او پاره کې د خوار ولس او د مظلوم ولس خبرې کوي، د پرګنو نه خبرې کوي، د لری د کلو او باندو د مظلومانو ژوند تسلیي. نو زه فکر کوم چې صحیح ده چې لایق سیاسي هغه کې سیاسي میدان کې یعنی عملا یو لوبغاړی وو، او د دې خامخا د دو تاثیرات د ده په شعر کې شته. خو دغه تاثیرات او یا دغه ایډیا او مفکوره چې ده په خپل شعر کې پاللې ده یا په خپل هنر کې
استاد کورسی پختنه دا وکړو چې لایق صاحب د ژوند مختلف پړاوونه تیر کړی دي، سیاست کې هم دغه شان، کله چې دی یاد دوی هغه سیاسي ډله ټپله دوی په واک کې وو، لایق صاحب په ځانګړي ډول په واک کې وو، یا په هغه وخت کې دوی سیاسي قدرت لاره، د هغه وخت تخلیق، هغه وخت چې دوی بې واک شول، او هغه وخت د 2000 لومړی کال نه وروسته یو ځانګړی او بیل جلا پیر رامنځته کیږي، دغه تخلیق آیا توپیر په کلیدل کیږي که نه؟
خبر ده چې هر شاعر په خپل شعر کې او هر لیکوال په خپل لیکوالۍ کې دغه تغییرات لري، د وخت او د حالاتو د سیاسي او تاریخي شرایطو نه په اغېز سره. لایق مخکې له انقلاب نه چې کوم تحول او بدلون راوسته، دې نه مخکې هم د لایق شاعري ډېره لوړه شاعري وه، خصوصا هغه چې ډېر خپل ارمانونو بیان چونغار ته کوي، یا مثلا د یو هغه راتلونکي ټولنه چې ډېر غواړي د چونغار مخاطب کوي، او دا په دې خاطر چې هغه وخت کې نو سیاسي حالات بل ډول وو، د به شاید په مستقیم ډول نه شو ویلی، خو دی ځان دپاره د ده د سیمې غر چونغر مخاطب کوي، او هغې ته د خپل راتلونکي ټولنې ارمان هغې ته ځایوي. هغه بهترین شاعري ده. دا طبیعي خبره ده چې د ثور د کودتا یا بدلون نه وروسته شاعري یو څه هغه شوه، ده شعاري شوه، د یو څه وخت لپاره یعنې شعر تقریبا شعار بدل شو، نثر هم همدغه شعار و، او دوی مجبور و مکلف و چې د ثور د بدلون نه د دفاع په څنګه کې ودرېږي، د هغوی د ګټو ساتنه وکړي، او دا د هر شاعر او د هر لیکوال په لیکنو کې دا شی و. او یا په لنډه وینا کې درته ووایم، دغه ادبیات د اوښتون ادبیات دا تقریبا د ثور د حوادث نه وروسته رسمي بڼه پیدا کوي. نو طبیعي خبره ده چې یو شی چې فرمایش کیږي، یو شی چې رسمي کیږي، کیفیت یې کمیږي، او یوازې په پیغام باندې ټینګار کوي. مګر د لایق وروستنی شاعري چې بیا وروسته کله دوی له صحنې نه وځي، او د خپلو د ګوند نیمګړتیاو ته ګوري یا اشتباهاتو ته ګوري، او دی شاعري کوي، او یا مثلا دا وروستي کلونه چې دی په افغانستان کې ژوند کوي د یو عادي وګړي په توګه او د خلکو سره په تماس کې دی، دغه وخت طبیعي خبره ده چې دی لایق شاعري د خلکو د ژوند او د دردونو شاعري ده، او هر څوک پکې خپل ځان ګوري او خپل دردونه ګوري. یعنی واقعیت دا دی چې د لایق د وروستي کلونو شاعري چې دلته په افغانستان کې ژوند کوي یا د ثور د حوادثو نه وروسته، دا د ده ډېره عالي شاعري ده زما له نظره، البته زه حکم نه کوم په زما له نظره.
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو تر او مرکه را سره کوي. پښتنه دا کوم چې لایق صاحب سر خو تاسو ډیر له نږدې پاتې شوي، په یو دفتر کې سر کار کوو، د لایق صاحب د ټولنیز شخصیت په اړه تاسو پیژندګلوي څه ده؟
ډیر مننه. لایق صاحب خو تاسو ته معلومات ده چې د افغانستان په سیاست، ادب او ټولنیز ژوند کې تقریبا تر اتیا کالو یا اویا کالو سابقه لري. د افغانستان دغه شاهي وخت نه را پدې خو تر دې وسنۍ زمانه پورې زما په جنګلوي خود لایق صاحب سره ډیر روسته شوی دا البته ما د لایق صاحب نوم ډیر د پخوانه اوریدل تقریبا د ډیر شو کال نه ما هم نوم اوریدل زما په جنګلوي سره د تیرو پنځل شو کال نه لایق صاحب په ټولنیز جهاز باندې یو ډیر متواضع سړی وو او تر ډیره کوښښ کاوه چې دوستان وپالي د دوستانو سره کینی ټولنیز ژوند عموما د افغانستان د شرایطو سره برابر او د افغانستان د خلکو سره او د حتی د پښتني اخلاق او خوینو برابر ژوند وو.
دا چې لایق صاحب تاسو سره ډیر نږدې کار کړی یو خود لایق صاحب هغه تخلیقي هنر دی چې هغه تخلیق کړی دی کار پکې کړی یو دغه تحقیقي برخه ده په اکاډمۍ کې چې دای په دې وروستیو کې لته سره یو ځای کار کوو د کارل د څو د تحقیق په برخه کې
لایق صاحب خو په علوم اکاډمۍ کې د 13-15 کالو راهیسې د مشاور وو د علوم اکاډمۍ په برخه کې بیلابیل برخو کې موږ ته مشوره راکوله سالم یو نیکی مشورې موږ ته راکړې عموما موږ په بیلابیلو علمی او فرهنګي برخو کې د لایق صاحب مشوره اخستله دغه خبرو ته غوږ نیو لایق صاحب په دې 13-15 کالو کې د ترڅنګ چې زمنګ سره د مشاور په صفت کار کاوه په علمی چړنیزو برخو کې هم کار کاوه د کابل مجلې سره د مستقیما همکار وو په علوم اکاډمۍ په ټولو علمی چړنیزو کانفرنسونو غونډو او سیمینارونو کې د برخه اخیسته مقالې پکې ایرایه کړې دي امدارنګ په د علوم اکاډمۍ په نمائنده کوي امدارنګ د وطن په عمومي وضعیت باندې د رسنیو سره او د ملي او بین المللي رسنیو سره د علوم اکاډمۍ په نمائنده کې باندې همکاري کړې
شکیب صاحب دارا تو وای چې د لایق صاحب هغه سیاسي شخصیت خو بیل بحث غواړو چلته بس تر ډیره پوری پاغه هنري او ادبي شخصیت کو تاج څومره لایق صاحب لوسته څومره چور سر ناس شوی دغه شاعري دی لوسي دغه هنر دی مطالعه کړي ساسي برداشت د لایق صاحب له هنر څخه دی
بلې لایق صاحب خو زما په نظر باندې په اوس وخت کې د شعر لوړ هنر درلود تاسو معلومات دي چې د لایق صاحب شاعري تر ډیره د شرنګ شاعري وا تر ډیره د شاعري چې واغه چست شاعري وا ما یو وخت زه تلوم په یو کانفرنس کې خارج یو ملک ته نو د ایران یو عالم مو د ادبیاتو نو هغه سره زمال ته لیدنه وشو به زمانه پښتنه وکړه چې په افغانستان کې زما په نظر باندې البته دا خبره دا غوي چې زما په نظر باندې د فارسی ژبې تر ټولو لوی شاعر سلیمان لایق دی چې دا خبره هغه وکړه ما وته ویل ما ویل چې سلیمان لایق نه یوازې چې د فارسی ژبې شاعر دی بلکې د پښتو ژبې تر ټولو لوی شاعر دی دا خبره چې ما هغه ایرانی ته وکړه هغه ډیر حیران شو چې څنګه د پښتو ژبې لوی شاعر دی ما ته ویل چې د ژبې فارسی ده او فارسی تر ژبې زیاته تر ډیره په پښتو باندې شاعري نه کوي دا څنګه خبره ده بیا ما وته ویل ما ویل چې لایق صاحب نه یوازې چې ژبه پښتو ده بلکې په پښتو باندې تر ټولو ډیر زیات آثار او ډیره شاعري په پښتو ژبه کړې ده نو ده حیران شو یعنی د په افغانستان کې نه یوازې دی چې د پښتو ژبې لوی شاعر وو بلکې د دري ژبې هم لوی شاعر وو د فارسي ژبې هم لوی شاعر وو او په دې باندې خارجیان هم د افغانستان نه بیرون خلک هم په دې باندې اعتراف کوي د دې ترڅنګ لایق صاحب ته په اتیاي مکلنو کې د افریقا د لیکوالو او د شعرا او د لیکوالو جایزه هم ورتل شو هغه په همدې وجه ورتل شو چې د افغانستان تر ټولو برجسته او لوی شاعر دی لوی شاعر په دې معنی چې د شعر د هنریت او د ولولو نه ډک شعر دی او د شعر تر ډیره هغه د شعر کوم موازین چې دی هغه په ځان کې رانغاړي او هغه پوره کوي
او جناب ډاکټر صاحب د روسي پښتنې په توګه د لایق صاحب نشتون زموږه فرهنګي زموږه د چیرنې هغه چرګې ته څومره زیان رسولې ده
لایق صاحب خو تاسو ته معلومات دي چې د لایق صاحب شاعري د یو ځانګړي سبک او د یو ځانګړي پرایم شاعري وا واکن چې د لایق صاحب نه موجودیت زمنګ دغه برخه ډیره زیاته کمزوري کړې ده مونږ کې دې شي چې پاینده کې د لایق صاحب څه په بل یو شاعر باندې ډکه نه کړ شو ځکه د لایق صاحب شاعري کوم غوتا سی وګورو د خصوصا د روسي شاعري چې د کړي دا یعنی ډیر زیات نه یوازې دا چې په ملي سطح مینوال لري بلکې په بین المللي سطح هم مینوال لري. نو موږ د لایق صاحب څخه فکر نه کوم په کلو کې کتلې.
جاوید عابد د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. هغه د کابل په هانتون د خلکو هنرونو په هنزي د تیاتر پرشته کې زده کړی کړي. لا تیر څو میاشتو راهیسې هنري سفرونه پیل کړي. ولایت په ولایت ګرځي او ځوان نسل ته د سټیج ډرامو لاري د انسانيت او امن پیغام رسوي. نو موږ د همدې هنري سفرونو په لړ کې وړمونې ننګرهار ته تللو او په بیلابیلو علمی او فرهنګي مرکزونو کې خپلې تمثيلي پارچې وړاندې کړې. ل جاوید عابد سره د هغه د هنري سفر پاړه د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد مرکه کړي. تاسو اوریدو تر بولم
فنکار کوم ولایتونو ګرځیدلې او د دغه هنري سفر نه مو خصه ده.
له هلمند می پیل کړی دي او دا می ډیر لسم ولایت دي. هلمند، روزګان، کندهار، زابل، غزنی، وردګ، پکتیکا، خوست، پکتیا، کونړ، قندوز، کابل، لغمان او د دې وسپنګرار کې
مو خصه ده.
څو دلیل لري چې په مخه کې راځي. لومړی غواړم هنر د هنر په شوکاټ کې، د هنر د اصول برابر، د هنر د اخلاقو برابر، د هنر په ظرف کې خلکو ته وړاندې کوم چې د هنر د هنر په څیر وپیژني. دوه مدد مداري چې ځوان قشر په دې باندې وپوهوم چې رضاکار کار څه ته وایي، څنګه کولای شو رضاکار خدمت وکړو او لکه طریقه یې وکړو. درېمه خبره دا ده چې په نه امکاناتو ایا کولای شو ښکار وکړو او په مجموع کې هدف دا دی چې هیومنیزم ته یا انسان پالنې ته کار وسی او په دغه برخه کې خلک متوجه شي چې څنګه کولای شو چې اوسنی وخت کې افغانستان لشته ناورین څخه وژغورو او په دغه برخه کې څنګه کولای شو چې انسان ته د انسان په څیر وشي او په دغه برخه کې کار وکړو او په دغه برخه کې یو انسان د بل انسان سره په مینه کولو او درد کولو شریک.
تیرا ورځ چې ماته سي بلغمان کې ولیدلې د وطن موري زموږ تر سرلیک لاندې تاسو هنري سفر الته یو د ښکاری پونوم ډرامه تمثيل کړه چې د اساق ننګیل شیرو او د اغه د شیر تصویرونه تاسو خپل وجود کې تمثيل کړل. واقعا مونږ خو ته ډیر خوند واغستو، بلکې یو دردونکې حالت تاسو الته خلکو ته وړاندې کوم چې وښکاری آشنا درته سلام کوم، پام کوه ماشی ته ګوته مو وروړه. دغه خوند چې مونږ ته د ساو نری سفر یادی تمثيل را انتقال کړي، تاسو ته هم کله خوند غستې چې کله مو دغه سي تمثيل وړاندې کړي.
ابي صاحب تاسو خپل شاعر یاست، شدر معلومیږي چې کوم شعر تاسو ته خوند درکې تبي خبره ده لیدونکو هم تاثیر پام غندازې. زه هم پام دې نظر یم زمش د هنر خصوصا د تمثيل په برخه کې خو استلاد او شکل تاسو نمایش وړاندې کوي، نو لمړی د نمایش متن وخري هضم کوي، د وجود راګ راکته واستوي او بیا په ټول ځان وړاندې کوي. هو ما چې کله ښکاری نمایش وړاندې کاوه پر وروستي بیتو باندې ما خپل هم په وخت کې لسترګو وښکې وبه هېده. د تمثيل وښکې نه وي که څه هم د تمثيل په قانون کې ما باید د تمثيل له اصولو سره برابر سترګې لنجې سوي وای. خو ما د وطن حالات داسې دي چې ما دې ته نه پرېږدي چې ما سترګې وچ پاتې سي. تبي خبره ته پر ما باندې خپل تاثیر لري او زه چې کوم شی وړاندې کوم هماغه ست د ډرامې د اصولو خصوصا د تمثيل د اصول برابر یا پلا حزموم پر خپل ځان عمل کوم، پر خپل ځان تاثیرات اچوم او پر سی بیا تمثيلوم.
تاسو زما د لومبې پښتنې په جواب کې راته ویل شي په ډیر لسو ولایتونو باندې ګرځیدلې خو هغه نامي چې تاسو د کوم ولایتونو واغستی د اغوی ولایتونو ترمنس مواصلاتي لاري د خطرونو ډکې دي. په ځینې سیمو کې د دولت وسلوال مخالفین دي. تاسو دغه سفرونه هوایی کړي که زمینی مو کړي؟ که زمکني مو کړي وي کله د داسي دولت مخالفینو سره مخامخ شوی یا دا چې تا کله تمثيل وړاندې کړي هغه ناس وی دا هغه ریاکشن شوی
اوایي سفرونه مینه کړي په اقتصادي لحاظ باندې په درېمه برخه کې اترمه کټګوري کې راځي د هغو خلکو په څیر په موټرونو کې سفر کړي دي کله کله کوشش بيخي کړي دي چې د موټر په ډکی کې کښینم یو خزمه د خپل وسو توان برابر ځم او بل غواړم چې د خپل ولس او هغه د درېمه طبقه چې خلک ورته وایي زما د فارغ انسان ټولې وته طبقه ده د هغو درد او د هغو له مشکل ځان خبر کړم او په دې د یو هنرمند په صفت او په دې پوسم چې څنګه زما د وطن یو بیوازله انسان د موټر په ډکی کې په یخ یا په ګرمۍ کې کښینی یو سفر مې وایي سوې دي د روزګان څخه بیرته کندهار ته راتګو چې مطلق لارې بندې وي او زما په کابل کې بل اجرا او چې ما باید هغه ته ضرور ځان رسولې وای دوستانو کور ودان ما د پاره زمينه مساعده کړله او کله چې پر لارو زم نو تر اوسه پر خو د دولت وسلوال مخالفین نجر سره مخ سی کر سره مخ سی هم زکم وير ودار نه لرم زکه زه چاته کار نه کوم زه د ولست من سره ما بیا هم په داسې شکل کې چې سره مخ سی دي زما احترام کړی دي مثلا د زابل پشاجي ولسوالي کې سره مخ سول پننداره کړه تناست د چومره په تعداد نه خبر خو یو کس چې زه په غیش کې ونیولم او زه تشویق کړم د جاسوس تر ډرامې ورسته او وشکې په ژر کې پېټې زې په غیش کې ونیولم د غزنی فولکلور کتاب را تجالی کې او بیا راته ویل چې که وکولای شي وای اجرا مشته هم وکړي
جاوید عبید کده د جاسوس په اړه باندې لګرنا و چې دا څنګه و ډرامه ده
جاسوس د نامل مخې د اسمن میږي چې دا به د جاسوس پر موضوع باندې برابر موضوع وي خو دا څه نه ده د جاسوس ډرامې په پیل کې یو ماشوم په دپلار په اړه ژغیږي لمړی خدای دا کراکټر چې کله صحنې ته داخليږي یو حالت د منټل یا لیونتوب حالت یو خپل حالت په منټل حالت کې دی په خوشي کې لګیاي خو کله چې خپل اصلي حالت ته راګرځي نو بیا یو یو صحنه ورېږي او بیا له نو سره برابر د دې څخه ساکې نو په لمړي صحنه کې د کراکټر پلار په دې نامه وجلسوي یا لالسوي دي چې ګویا د پلار جاسوس دی خدای پر یاد کی چې زما پلار جاسوس نه دی زما پلار بزګرو په دې سوی تفاهم کې اتللې دي نو دا سي بند پر بند ډرامه پراګراف پر پراګراف تراجید ته سي او بل اخره یو نبره د مستقبل ته د ماشوم رواني جوړی شي ماشوم نو سره توایل خو کراکټر توایو چې هرڅه ځخه هرڅه وای څوک یې ځغ نه اوري ګریوان سری وزر کې زاری کې جاړي وشکې ته وي خصو کې ژغ نه وره او په اخر کې دی پر خپل خدای ژغ کې چې خدای ته خو می ژغ واره
کدار ته وای چې دغه دوه ډرامې چې تاسو وس تشریح کړي دا تاسو یوازې د تخنیکی وسایلو په مټ باندې او په ساوند افیکټونو باندې په تنا د خپل وجود د بیلابیلو برخو په حرکتو سره درسوي دا سي نور ډرامي هم تاسو کړي دي چې هغه کې دي ډېر کریکټورونه برخه واخلي او ډرامې وړاندې کوي
دا سي ډېر ډرامي تاسو ما پر سوي لاس ډراما ما ډراما او چې خپل معنی کړي خو په ډېر کریکټرو کې ور مکتب ډراما ده سول ډراما ده دا ټول زما ډرامي چې ما په ګروپي شکل کار کړي دي مثلا په اوسنیو وخت کې تازه ده مچ مړهن تم کړي یو د مولانا ډراما ده د مولانا پر ژوند لیکل سوی ډراما ده چې زیاته برخه په دریجه بده زالته راوی نقش پکښ کلرم نو اکیډمیک ډراما د تقریبا 14 میاشې متمرین پر کړی دی او پر ځاخار شکل مخار پکښ کړی دی تاسو خبره پر ځای زه ولی ون اکټر ډراما انتخابم یا په یو لوبغاړي کې ډراما یا مونولوګ سنجوم یو هدف د دې چې زه کوم ډراما لیکم په هغه کیفیت چې زه غواړم بل لوبغاړي زما سره په هغه شکل نه ځي یا د ازما د متن سره په هغه نه ځي چې زه غواړم وفادار نه کی زحمت نه باسي یو بل خبره دا ده چې زه رضاکار سفرونه کوم نن سبا رضاکار کار د څوک او ژوند ورکی قرضا کار کارته وژور کینو خطر ته نور کی خطر ته ور کینو تهجید ته نور کی تهجید په دې معنی چې ځینی وخت په داسې ځای کې راځي چې مثلا مج اجرات مسایید یو ټول کار مسم کړی خوالته یو څوک ممانیت کوي مې کوي
او دا خطرونه تاسو په خپل ځان اخیستي
دا نه اخیستي دا ورار باندې تیر شوی تر دې راه ده پر دا سره باندې تیر شوی چې کرشته او ایم دغه نن زما یو ځای پروګرام هم داسې وسو او زما یو سسوی نه یم او نه مې سکهجم ځکه زه د همدغه سونزو د حل لپاره راولار شوی مو زه په دې پېژم چې مشکل ستا سونزه ستا کله چې سونزه ستا نو زما مبارزه په درد خوري که سونزه نه وینو بیا خو زما مبارزه په درد نه خوري زه خوند نه اخلم او زه ځان ته وایم چې بس اوس په څومره ور وي څومره چې ټک وي غمر تیر کیږي غمر پخېږي زه غواړم زه پوښم زه تیر سم په دې برخه کې او زه د خپل هوادوالو د خدمت جوګه سم طبيعي خبره ته پر روحياتو مې منفي تاثیر لري کله کله د ځان سره جګېږم خو ځان ته دا خبره کوم چې تو غره ولرسو وي د سونز د حل لپاره نو معلومدار خبره د سونز استه خو یو سونز هم دا
جاوید عبید کدارته وې چې ساسي اونري سفر تا تر کوم وخت پورې دوام لري؟
تر هغه چې د هیواد څلور دیش ولایتو ته د هنري سفر په جریان کې ولاړ سم، ولته هغه ننداره چې ما د لومړي او دوهم هنري سفر په جریان کې ټاکلې دي هغه وړاندې کوم. خلک
ولې غواړي چې جاسوس ډرامه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې وړاندې کړي او خلکو ته دا پیغام ورسوي؟
هو، ډېره پر ځای پوښتنه ده، ځکه غواړم چې د جاسوس ډرامه د هیواد کوټ کوټ ته ورسوم. نه یو خو د جاسوس په ډرامه کې ما هغه موضوعات راجمع کړي دي چې د هیواد اولس کلنه تراژیدي پکې رانغښتل شوې ده، او هغه ما په داسې طریقه راجمع کړي دي چې نه د خلکو وخت ضایع کیږي او نه پیغام خطا خوري د خلکو څخه. دغه ډرامې پر کلمه کلمه پر حرکت حرکت ما فکر کړی دی چې په هر څه کې پیغام وي، او مجموعا د هغې ډرامې ګټه خلکو ته د ویښتیا، روښانتیا او مثبت بدلون خواته هڅولو پاتېدل دي. زما سره کچا چیرې بالفرض همکاري وکړل او زما سره په کاري بخش کې د ټیم په شکل کار وکړي، بیا به نور څه وړاندې کوم. زه خو هسې ولاړم رضاکار کار ته، که څوک پیدا سي خدای پاري خلک په د ټیم په شکل هم کار کوم. لا تر اوسه پر خو زه د ګڼو ستونزو سره مخ یم. لومړی لوی ستونزه مې دا ده چې زه کله ولایت ولاړ شم، زه په دې پورې اړین یم چې د جاسوس ډرامې د فکر په پلی کېدو لپاره څنګه یو تخنیکار وروزم. په هر ولایت کې یو تخنیکار وروزم چې کله زما تخنیکار ته پاتې شي، خو ځکه هغه د هغه ولایت سړی چې بیا بل ولایت زما په دې کوم ډیر مشکلات هم راځي. کله کله پر ځای درک تخنیکار ولاړ سي یا ناروغ سي یا ونه غواړي زما سره کار وکړي، نو بیا زه بیا هم زره وایم. نو دلیل دا دی چې جاسوس ډرامه مجموعا د جاسوس ډرامې پیغام دروند دی، د خلکو پر زړه برابر دی، هر سړی خپل ژوند پکې ویني، او دغه ډرامه چې کله اجرا سي تر اجرا وروسته خلکو ته فکر ورکوي.
او کو سره دا مو وایي چې په کندهار کې چې تاسو بودباش لري التوسیګي تمثيلي هنر ټولنې بخامه خوي، تاسو ور سره رابطه لري؟
هو، د کندهار لومړنی د کندهار ننداره په نامه تراغه ورسته قرار دي تشهیر وکي. میوان تیاتر ننداره راوتل، سهار پروډکشن راوتي، پلار پروډکشن راوتي، او سره په څنګ کې کندهار فلم ننداره چې ډیر فعالیت کوي. نو د دې ټول سره زما اړیکه ده، او دا خو زما د هنر ساحه ده، او زه باید اړیکه وساتم او د ټول سره پیژنم.
ډیر مننه جاوید عابد، خوشاله اوسی.
ډیر مننه له تاسو څخه، تشکر.
عبدالوکیل سولمل شینواره د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د افغاني ټولنې یو شمیر سنتي قواعد مات کړی دي. زموږ همکار وګمه جبارخیل د سولمل شینواری لنډه کیسه وې د وګړي دراوروي.
زرپانه
وېده وګړي. نیمه شپه وا د ټولو کلاګانو لوی دروازې تړلې وې. د کلی ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیده وو، تا به ویل ټولو د خوب ګولې خوړلې وي. ناببره لویو سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونو د باندې او دننه لوی غوغا جوړ کړه. درباره شو، هر څه داسې وخورېدل او ولړزېدل لکه لویه زلزله چې سما او غر ونړوي، او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي. لټولو د لوی کلا لوی دروازه پدرب بیرته شو. سپکو او درندو ډزو نه یوازې په کلی کې ویده وګړي راکینول، مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل. د کلی ګرد واړه او زاړه ټول لزایا ولټیدل. د کلی د زړې ادې لخلی لوی چغه پورته شو، یا الله خیر. لدی سره ټول نارې کړي، غلی دی غلا. لویانو هر یو څه چې لاسته ورغلل واخیستل، چا توره په لاس کې ونیوه، چا تبرګی را پورته کړ، او چا ټوپک اوږی ته واچاوه. خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل، هر یو لکه اروایي چې وتښتي ځای په ځای ودرېد. په ټولو ویره خبره شوه، رنګونه یې زیړ واوښتل. ټول کلی په سپکو او درنو وسلو بار داسې وسله والو نیولی و چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل، او د لویو وزرونو په لارلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول. په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلي ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو، او کلي او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي. له دوی سره جګړه او کتیښته. په دې نیمه شپه کې دراغلی مخلوق داسې جامې پتن ویچی د توپ په ګولیوی هم پګرانه لبخو غرزول شو او د هر یو په اوګه داسې وسلې بار وی انسان څه چی تیګی او بکولې دا وطن غلنه وو او نه خو هم لنګدې گاوند راغلی شوک مارو د دوی نه جامې چاته ورته وی او نه یې چیری او نه نور کړوړه یوی هم انسان ته نه ورته څوک داسې لرنګ تور وو تابو ویل چا د سکرو رنگ ورکړی وی او څوک داسې سره او سپین وو لکه د تازه حلال کړی غوي تازه غوخه د کلی خلکو په اول ځل د داسې چیرو او جامو خلک لیدل له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل وو او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول وو هیڅوک نه پوهېدل چې دا څه ډول آشا بلا او مخلوق دی چا پیریان ګڼل چا دیوان او ځنه له نورو سیارو راغلی استازي دغه عجیبه مخلوق نه یوازې دننه او د باندې ټوله کلانی ولې وا پاسونو ته هم ختلی وو او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناستو آن د کلافو برجونو کې هم مورچلې جوړې کړې وې خو د غراغلو نه آشنا موجوداتو هیڅ شی او هیڅ چا تلاس نه وربوړ دا سیرې په غړې دلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصې ده او کلیوالو ته داسې بریښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږیږي د هغوی مشر چې په لاس او ورمیږي ګڼ ماران رسمبو د کلی په لویه میدانۍ کې د ترحیدلې کلی اوسیدونکو ته لاس ونیوه او په لوړ آواز غټ شو مبیریږي موږ له هیڅ شي سره کار نه لرو په دې سره کلیوالو کې ساو چلیدا ډاډا او ویره یې له سره والوته د کلی مشر ژر ورغبرګ کړه نو په دې مشبه کې څه بې پښتني او بې اجازه په کلی کې رانه نوتی هست د نا آشنا مخلوق مشر وګه پورته ونیوي بې لويري او ترهې په غرور او مستۍ وویل موږ مو په مور پسې راغلیو په دې سره په ټول کلی او کور کې شور جوړ شو ټول یو بل ته حق پک وکتل او د غنا روا او سپکې غوښتنې ته ګرد لغوسې شنه او سره واوښتل د کلی مشر وویل په دې بوډۍ څه کوي دا حکومت پیغله هم نه ده چې کوم ظلمی ته یې نه کاکړی د راغلي مخلوق مشر نری مسکا وکړه د کلیوالو په احساساتو او غصې هیڅ سر ونه غراو هماغه سي سر تمبې وویل موږ دومره ساده نه یو موږ د واده پسې نه یو راغلي موږ ته د حقوق لو او زورورو کیسې ټول معلومې دي چې ستاسو د مور د واده په حواس کې سرونه بایللی او شرمېدلې تختیدلې دي ټولو وړو او زړو زامنو لمسیانو کڑوسیانو کودیانو او نورو یو او بلته وکتل بیا ټولو په یو ساتي غکړه نو له دې زړې بوډۍ څخه واړی دغلو مشر په لوړ اواز جواب ورکړ د هغې کمالونه د کمالونو په اوریدو ټوله کلا ای خپاتې شو او هرې و لخلې بي واکره ووتل کمالونه دغلو مشر د شور او زوګ په مینس کې په بیړه ورغبرګ کړه مګ د هغې کمالونه یادو او لسانه سره یې وړو د کلا لمنځه یو تن چې پخپلا مونډی گیریه لاس واه او لتسبوی پر لا پسې تا کارې وسته په زوره وبیل مخته په بدل کې سرا کوي دغه په دې له شرم ډک غختنه او مامل ټول واړه او زړه لغوسې سره او شنشول هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړی ته ونیوه او له هرې لور به د کنزلو او غواخونو باران جوړ شو ثبت کوي په مور سودا کوي مور خرڅوي او هغه چې همغه سیریه تسبیح اړولې او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ اواز واخیست بي واکه خندا ونیوه او د هیچا د کنزلو او غواخونو ونه ویریدم کدا سې در باندې مور ګرانوي په داسې درانه خوب بنه بي دیدلې د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چیراکینی و خوریدل یو تن یې چې د شاته ولاړ وو سر وخوځاو او د خبرې دست تصدیق کړ د رښتیا وایي چې په چا خپل مور ګرانوي په داسې درانه خوب نه بيتيږي ایوب بل هم چې حس کشملې وهلې او په اوګدو بریتونو یې لاس تیراوه غاړه تازه کړه او په پلو یې وویل مګ نه یوازې بيده وړاند او کڼیو ناپوه هم یو چې پردې مخلوق لڅومره لري ملکونو غرونو سمندرونو او نورو سیارو زمګ د مور په کمالونو خبر ده او مکله هغه نه پیژنو او لدې سره د ټوله کلا وګړو لشار مسترګی لاندې ونیولې او تر ډیره یو بل ته نور لشار مور ونه کتل.
یو سول یو خزی سوله د افغان خزو له نظره
زمان شکریا ده د خزو چار ریاست یو کار کوم کې زمنګ پژن کې زمنګ پټوله نه کې زمنګ په افغانستان کې سم بدلون راځي د سول سره یعنی د انسان نه نیول تر حیوان تر یو میږي پورې هم پټوله نه کې آرامي راځي خوشحالي راځي د سول سره خدای تعالی انسان ته کوم حقوق ورکړي دي هغه په هیڅ یو نظام کې نه دی ورکړ سوی ځکه اسلام د عدل نظام ده اسلام چې کوم حقوق نارینه او خزو ته ورکړي دي خو زه فکر کوم چې د طالبان په وخت کې هغه حقوق خزو نارینه نو ترلاسه کړي نو باید هغه حقوق ورکړي چې هغه خدای او رسول انسان ته ورکړي د بشر حقونه چې خدای تعالی یعنی انسان ته او بشر